سیاسی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دا خبرونه یو ساته ده. السلام علیکم. نن یک شنبه ده تلیا میزان دریمه ده سپتمبر میاشتی پینزی ویشتمه ده آزادی راژیو ده یو ساته خبرونه پا خبرونو پیلوو. ملگری ملتونه وی پا افغانستان که ده بیوزلی او نهیلی لکابل اگرن کورونا یو خپلی لونی پا وڑکوالی که واده کولو تا مجبوره کردی اووز ده ده غنجونو ده چارنی او خوندی تو مسئولیت ور ترغاره ده. ملګری ملتونو نن په ویلامیه کې ویلي لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د نجونو پر مخ د منځنوی ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي. تر یو کال زیات موده کې چې طالبانو نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د کورونا چارو وزارت وایي د هغو ژورو څاګانو مالکان به مجازات سي چې د خپلو ژورو څاګانو سرونه یې نوي پوښلي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور پرون په دې باب رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیویي پیغام کې ویلي،
ټولو مسؤلینو ته هدایت ورکول کېږي چې په خپلو اړوندو ولایتونو کې د څاګانو مالکینو ته سپارښتنه وکړي چې تر څو د خپلو څاګانو سرونه پټ کړي. د نه پټېدو په صورت کې به اړوند کسان عادي او قضایي ادارو ته سپارل کیږي.
په وروستیو کې تر ډیره د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو او ښځو د لوېدو خبرونه ورکول کیږي. په تازه پیښه کې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې یوه ښځه تر څو ساعتونو وروسته له یوې ژورې څا یا برمې وایستل سوه. په داسل کې چې په ایران کې اعتراضونه روان دي، حکومت پر انټرنیټ محدودیتونه زیات کړي دي. د نت بلاګز په نوم د ویب سایټونو یوه څارونکي بنسټ پرون راپور ورکړ چې په ایران کې د سکایپ فعالیت بند شوی او دا پر مخابراتي خدماتو د لګیدلو محدودیتونو لړۍ ده. تر دې مخکې پر نورو شبکو لکه انسټاګرام، واټساپ او لینکډین هم محدودیتونه لګول شوي دي. په ایران کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه روان دي. امینی د سپتمبر میاشتې پر 14مه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور د ایران د ګشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول سوه. هغه درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او هلته یې ساه ورکړه. دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب سوه. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د هغو روسي سرتیرو ضمانت وکړ چې د اوکراین ځواکونو ته تسلیمیږي. هغه له روسیې غوښتنه وکړه چې د خپل پوځ له قسمي منسجم کولو ډډه وکړي. د اوکراین ولسمشر پرون په خپلو خبرو کې د هغو روسي سرتیرو ضمانت وکړ چې په اوکراین کې د جګړې پر مهال اسیران سوي دي. هغه ویلي هیڅوک به په روسیه کې خبر نسي چې دغه روسي سرتیري په خپله خوښه اوکراین ته تسلیم سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلای سي. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 3 دقیقې دي. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دوه مسایلو تفصیل اوري. ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي چې ساش کل به په دې سازمان کې د افغانستان په استازي توپ څوک خبرې نه کوي.
د اوسني حاکمانو نړیوال حیثیت ښیي، خو درغې ډېر مهم ده چې د افغانستان خلک په ستونزو کې دي.
غزنی کې د ځینو خصوصي لیسو شاګردان د علمي سفرونو په مخه د غزنی تاریخي ځایونو ته بیول کیږي.
زموږ یو علمي سفر وو چې په هغه کې د غزنی کلملي ارشیف نه همدارنګه عامه کتابتون نه بلاحصار نه او نهرونه مې لیدنه وکړه.
په بهرنیو مسایلو کې د اوکراین وضعیت کتنه کوو. نور بست یا شکست سکوت اونیز د پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست. 12 بجې او 4 دقیقې دي. د ازادي رادیو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته ورزو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرځول سوي حکومت لخوا معرفي سوی سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فایق وایي چې سږ کال به د دغه سازمان په عمومي اسمبلی کې هیڅوک د افغانستان په استازیتوب خبري ونه کړي. خو ښاغلی فایق ویلي چې ټاکل سوی د سپتمبر پر 28مه د افغانستان د وضعیت په اړه د امنیت شورا په غونډه کې ګډون وکړي. نور هل په دې راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق وایي چې سکل به هم د دغه سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب خبرې ونه کړي. ښاغلي فایق د سپتمبر په 14 ناوخته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې افغانستان او میانمار د هغه توافق له مخې چې تیر کال په عمومي اسمبله کې رامنځته سو او خبرې یې ونه کړې، سکل به هم په هماغه ډول افغانستان او میانمار په عمومي اسمبله کې خبرې ونه کړي. خو ټاکل شوی چې د امنیت شورا په ناسته کې چې د سپتمبر په 20 د افغانستان په اړه جوړیږي او د بحث محور به د افغانستان وضعیت وي، ګډون او خبرې به پکې وکړم. د ملګرو ملتونو سازمان تیر کال د عمومي اسمبلۍ له جوړېدو مخکې پریکړه وکړه چې په دې ناسته کې به د افغانستان او میانمار په استازولۍ ځکه څوک خبرې ونه کړي چې مسؤول چارواکي یې نه درلودل. تیر کال پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو د افغانستان جمهوري نظام ړنګ او په میانمار کې بیا کودتا سوې وه. د طالبانو حکومت سهیل شاهین دغه سازمان ته د دایمي استازي په توګه ونوموه، خو ملګرو ملتونو نوموړي ته دا څوکۍ ورنه کړه. د دوی حکومت لا هم د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید احمد قایم وایي د ملګرو ملتونو په دې عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب د خبرو نه کول به د عامو افغانانو او د افغانستان په بهرني سیاست منفي اغیز وکړي.
حاکمانو نړیوال حیثیت ښیي، خو تر هغې ډېر مهم دا دی چې د افغانستان خلک په ستونزو کې دي، او چې کله څوک پر میندګي خبرې نه شي کولی نو د هغوی ستونزې هم په نړیوال سټیج څوک نه شي ویلی. اوس وطن کې فقر دی، بدبختۍ دي، د هغې تر څنګ ناامني ده، د هغې تر څنګ بیا د دې حالت نه نور استفاده کوي. نور ملکونه څه په ګاونډ کې څوک په افغانستان پر نمایندګۍ خبرې کوي، څوک بیا تهمتونه ورباندې لګوي، اما خپله هېڅوک بېرته نشته د افغانستان پر نمایندګۍ چې د هغې حالت نه هم دفاع وکړي، اما هغه خپل
د یادونې وړ ده وروسته له هغې چې پر افغانستان طالبان واکمن سوي په دغه هیواد کې اقتصادي کړکېچ رامنځته او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو ادارو او رسنیو له لوري وخت په وخت د بد بشري وضعیت په اړه هم راپورونه ورکول کېږي، هغه څه چې طالبان یې ردوي او افغانان یې په اړه د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو جدي پام غواړي.
ومردل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ویلي چې سږ کال به دغه سازمان په عمومي غونډه کې هیڅوک د افغانستان په استازیتوب خبرې ونه کړي. که څه هم د طالبانو چارواکي وایي په تیر یوه کال کې دولتي او خصوصي رسنیو خپل فعالیت په آزادانه ډول روان ساتلی، خو د رسنیو ځینې بنسټونه دغه راز د رسنیو ځینې کارکوونکي وایي چې په افغانستان کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دا هم تفصیل
د طالبانو د ریاست الوزراء اداري مرستيال مولوي عبدالسلام حنفي وایي پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته ټولو دولتي او خصوصي رسنیو آزادانه فعالیت ته دوام ورکړی دی. نوموړي دغه څرګندونې پرون یوې غونډې ته داسې وخت وکړې چې په افغانستان کې د رسنیو ملاتړي بنسټونه او خبریالان وایي د دوی پر فعالیت ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتېږي. کابل کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون د رهبری غړی ګل محمد ګران وایي
افغان خبریالان او رسنۍ له محدودیت، فشار، سانسور، تاوتریخوالی او اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له بده مرغه اوسني چارواکي له رسنیو سره او خبریالانو سره هغه ډول چې لازم مده هغه سره همکاري نه کوي. د معلوماتو په شریکولو کې، د خوندي چاپیریال په برابرولو کې او همدا ډول د آزاد کار لپاره له هغوی سره مرسته نه کوي او یا یې نشي کولی.
ښاغلی ګران وایي که وضعیت دغسې دوام کوي په راتلونکي کې به رسنیو ته د فعالیت په برخه کې پرتې ستونزې لا پراخې او پاتې رسنۍ به هم وتړل شي. د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څېړونکي کمیسیون پخوانی مرستیال ضیا بومیا بیا وایي طالبان یوازې د ځان په ګټه تبلیغاتو ته اجازه ورکوي خو انتقاد نه مني.
د طالبانو دا مسله چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي له یو اړخه صحیح ده، هغه د دې په خطر چې دوی خپل هر ډول خپل وینا ته یا د خپل دریځ وینا ته او د خپل دریځ د حمایت د وینا ازادۍ ته ژمن دي، اما برخلاف په دوی باندې د انتقاد یا د دوی د دریځ باندې د انتقاد یا د دوی د اقتدار په وړاندې د انتقاد غږ ورته هیڅ د زغملو نه ده، او هغه په هر ډول چې وي هغه خفه کوي او له منځه وړي.
په افغانستان کې د رسنیو کارکوونکي وایي نن سبا له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د تلو نیوز خبریال عمران دانش او د سلام وطندار رادیو خبریال سید عمر سهار وایي
کاری محدودیتونه زیات دي، د بیان ازادي چې څومره باید وي هغه څه نشته. امنیتي پیښو ته د پوښښ ورکولو اجازه نه ورکول کېږي. کله که ساحې ته ورځي آن د وهلو ټکولو خطر دې هم پکې شته.
لا هم په افغانستان کې له خبریالانو سره د اسلامي مرد ځواکونو د اسلامي مرد د چارواکو وایندویانو هغه برخورد او وضعیت لا عادي او نورمال حالت ته نه دی راګرځېدلی. لا هم خبریالان تهدیدېږي. لا هم خبریالانو ته د معلوماتو د ورکولو په برخه کې ستونزه شته. لا هم خبریالان له دفتره بیرون په ساحه کې په اسانۍ سره کار نشي کولی.
د بی پولې خبریالانو د ټولنې او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې د یوې ګډې سروې پر اساس د 2021 کال د اگست 15مې د 2022 کال تر فبروري میاشتې پورې په افغانستان کې 201 رسنۍ بندې شوې او څه باندې 6400 خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. تر ټولو ډیر زیان خزینه ژورنالیستانو کړی دی. په هرو 15 خزینه خبریالانو کې 4 پر رسنیو کې نور کار نه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې د ځینو خصوصي لیسو شاګردان د علمي سفرونو په مخه د غزنی تاریخي ځایونو ته ځي ترڅو دا ځایونه وګوري او په اړه یې استادان معلومات ورکړي.
نو لسکلن خلیل رحمان په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې د 12 ټولګي زده کوونکی دی. د ځینو نورو ملګرو په ګډون په یو علمي او پوهنیز سفر د غزنی ولایت د یو شمیر تاریخي ځایونو د لیدنې په مخه بالاحصار ته راغلی.
نن زموږ یو علمي سفر و چې په هغه کې د غزنی قلملي ارشیف نه همدارنګه عامه کتابتون نه بالاحصار نه او نهرونه مې لیدنه وکړه.
دا لسم ټولګي عبدالرحمن هم د دغه سفر یو غړی دی. عبدالرحمن وایي د غزنی د موزیم، بالا حصار، منارو، سردار غونډۍ او ځینو نورو تاریخي ځایونو په اړه یې په کتابونو کې معلومات ترلاسه کړي وو، خو دا لومړی ځل دی چې ځینې مخامخ ویني. هغه زیاتوي د خوشحالۍ احساس کوي چې له خپلو استادانو سره یو ځای دلته راغلی او په ژوندۍ بڼه دغه تاریخي ځایونه ګوري.
زما لپاره په خپله تر ټولو هغه جالب ځای چې و هغه په خپله د غزنی هغه پخوانی ښار یا بالاحصار و چې تر ټولو ډېر زیات پخوانی تاریخ لري، نو په همه خاطر باندې زما لپاره ډېر جالب.
دغه زده کوونکي غوښتنه کوي چې د لیسو شاګردان د تاریخي ځایونو ته بوتلل شي او بیا دې د دغه شاګردانو ترمنځ د دغه تاریخي ابیدو په اړه مناظره جوړه سي ترڅو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د ځینو لیسو شاګردان تاریخي ځایونو ته بیول کېږي ترڅو له هغوی څخه لیدنه وکړي او په اړه یې د استادانو له لورې معلومات ورکړل سي. اسدالله کملزی په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې د تاریخ مضمون ښوونکی دی. نوموړي د غزنی تاریخي منارو ته د خپلې لیسې یو شمېر زده کوونکي راوستي دي. دی وایي دا دوهم ځل دی چې د خپلې لیسې شاګردان په تاریخي ځایونو ګرځوي.
نن موږ لومړی آرشیف او بیا موزیم ته لاړو. د اطلاعات فرهنګ له عامه کتابتون نه مو لیدنه وکړه. وروسته له هغې بیا زوړ ښار او بالاحصار ته ورغلو. هغه مو ولید او هغه تاریخي ماڼۍ او پاتې شونې مو وکتل. له هغه وروسته اوس راغلی یو د منارونو په سیمه کې او دغلته مو هم ذاتي سفر پای ته رسېږي.
ښاغلی کملزی زیاتوي د نورو لیسو مدیران دي هم د خپلې علمي زده کړو په مخه شاګردان تاریخي ځایونو ته بوځي. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا دغه پوهنیز سفرونه ګټور ګڼي او دا زیاتېدو غوښتنه یې کوي. په دغه ځای کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي باید د هیواد د ډیری سیمو د لیسو شاګردان غزنی ته راوستل سي ترڅو د غزنویانو دورې له تاریخي ځایونو سره ولد او لیدنه یې وکړي. نو مولای وای تر اوسه چې د کومو لیسو شاګردان ورته راغلي له هغه سره مرسته کړې ده.
دوی موږ ته مراجعه کوي او دوی را سره بیا یو راهنمایي ورته کوو. بیا یې په همدې شکل باندې د غزنی ولایت بالاحصار تاریخي منارو او همدا شان تپای سردار او نورو ځایو ته رسوو او هملته لارښوونې ورته کوو.
غزنی د هیواد له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي ابیدې، تاریخي ځایونه او تاریخي سیمې لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی دروسی حقو پوزیانو تا چی اوکراینی زواکونو تا تسلیمی جی دا نویو زمانتونو ورندیز وکر. تفصیل لأسدالله لودینه.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په خپل پرونی وینا کې په روسی ژبه هغو روسی پوځیانو ته یو شمیر ضمانتونه وړاندې کړل چې جګړه کې نیول کیږي.
نوموړي هغو سزاو ته هم اشاره وکړه چې تازه په روسیا کې د تښتیدونکو یا هغو کسانو په ضد اعلان شوې چې له پوځي بسیج سره مخالفت لري. زلنسکي ویلي اوکراین تسلیمیدونکو روسي سرتیرو ته درې خبرې تضمینوي. لومړی دا چې له هغوی سره به متمدنانه چلند کیږي، دویم دا چې هیڅوک به یې د تسلیمۍ په شرایطو نه خبرېږي، او دریم دا چې که نه غواړي تبادله شي دوی به ورته بله خوندي لاره چاره ولټوي. د زلنسکي دا خبرې په مستقیم ډول د روسیې د نسبي پوځي بسیج د اعلان په اړه دي. د دغه پوځي بسیج هدف د هغو ځواکونو ملاتړ دی چې له تېرې فبروري میاشتې راهیسې اوکراین کې جنګیږي او وروستیو کې د دغه هیواد په ختیځ کې له ماتې سره مخامخ شوي دي. د روسیې د ولسمشر د دغه اعلان له مخې به سلګونه زره ریزرف یا تازه دمې ځواکونه د اوکراین جګړې ته واستول شي. ولادیمیر پوتین دغه اعلان وروسته تر هغه وکړ چې اوکراینی ځواکونو په یرغلیزو عملیاتو کې ډېرې سیمې له روسي ځواکونو ونیولې. زلنسکي روسي سرتیرو ته په خطاب کې ویلي د دې پر ځای چې یو پردي هیواد کې د جنګي مجرم په توګه ووژل شي، ښه ده چې د پوځي بسیج له چوکاټه تېښته وکړي. د زلنسکي له دې خبرو سره هممهاله بیا روسیې د اوکراین پر جنوبي سیمو ګولۍ ویشتلې دي. په ورته وخت کې د اوکراین په څلورو ختیځو سیمو کې چې تر یوې اندازې د روسیې تر کنټرول لاندې دي، له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف ټولپوښتنه روانه ده. په لوهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا کې دا ټولپوښتنه د لویدیځ لخوا غندل شوې او د نه منلو وړ بلل شوې ده. اوکراینی چارواکو ویلي په دغو څلورو سیمو کې په زور خلک رایې اچونې ته مجبوره شوي او د رایې ورکونې بهیر خپلواک څارونکي نه لري.
له خبرونو ور اخوا
اوس بل اسمت سروان نه واورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ایرو ایشیا ریویو خپرونی د اسد خان په قلم د افغانستان په اړه یو لیکنه خبره کړي چې سرلیک یې د افغانستان د سولې د لارې نقشه. لیکوال د دې لیکنې په لومړیو کرښو کې امریکا ته د انتقاد ګوته نیسي چې په افغانستان کې د شل کلن حضور په موده کې غشتلې ټولنیزې، سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیکي زمینې جوړې نه کړې، او له همدې کبله کله چې امریکایي پوځیان تیر کال له افغانستانه ووتل بېله دې چې کوم سیاسي جوړجاړی وشي طالبان ژر لاسبری شول. د یورو ایشیا د لیکنې د لیکوال په باور د ټرمپ د حکومت له لوري د 2000 د فبروري د 9 نیټې د موافقې له کبله د بایدن حکومت افغانستان طالبانو ته پریښود. د ایرو ایشیا په لیکنه کې د طالبانو ننګونو ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې د طالبانو کورنۍ او بهرنۍ ستونزې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. لیکوال د طالبانو د حکومت لپاره درې مسالې ډېرې ننګونکې بولي. لومړی د افغانستان اوسنی اقتصادي او بشري بحران، په تېره بیا چې نړیواله ټولنه د طالبانو موقت حکومت ته د اقتصادي او بشري مرستو له ورکولو ډډه کوي. دوهمه لوی ستونزه نازک امنیتی وضعیت، په تیره بیا چې د طالبانو مخالفان هڅه کوي چې په پنجشیر کې ځانونه بیا منظم کړي. دریمه ننګونه په بهرنۍ جبهه کې ده، او دا له دې امله ده چې طالبان مناسبه بهرنۍ پالیسي په تیره بیا د پاکستان په اړه نشي غوره کولی. لیکوال اسد خان چې په اسلام آباد کې د ملي دفاعي پوهنتون شنونکی د زیاتوي، د تیر کال په اگست کې د کابل له سقوط وروسته ډیرو باور درلود چې طالبان بدل شوي او له خپلو تیرو تیروتنو یې زده کړه کړې، او دا ځل به هغه تیروتنې تکرار نه کړي چې د حکومت په تیره دوره کې کړې وې. خو له بده مرغه دا خبره رښتیا نه شوه. میدل ایسیا د منځنی ختیځ انسټیټیوټ په دې اړه چې آیا ایران به د داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګ د وهلو لپاره القاعده ته پناه یوسي لیکنه خبره کړې ده. د ایران او القاعده د اړیکو په اړه لډیرو کلونو رئیس راپورونه ورکول کیږي، او تر دې چې ویل کیږي د اسامه بن لادن یو زوی په ایران کې اوسي. خو میدل ایست انسټیټیوټ په خپل خبرونه کې لیکلي د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدو او د داعش په ځپلو کې د طالبانو پاتې راتلو ته په کتو ایران په خپل گاونډي هیواد کې د کورنۍ جګړې د پیلېدو له درکه اندېښمن دي، او داسې احتمال ویني چې ممکن دا جګړه ایران ته وغځیږي. نو په داسې شرایطو کې ایران ممکن د داعش د مخنیوي لپاره لا نورو اغیزمنو لارو ته مخه کړي. خبرونه وایي ضد و نقیز راپورونه شته چې ایران له القاعده او نورو سختریزو سنی ډلو سره په تماس کې دی. ځینې خو حتی ادعا کوي چې ایران د القاعده شبکې د عملیاتو په اصلي اډې بدل شوی دی. که څه هم په دې برخه کې شکونه شته، مګر ایران د دې اوږده سابقه لري چې خپل یو دشمن د بل دشمن پر ضد وکاروي. په 2015 میلادي کال چې ایران دې نتیجې ته ورسېد چې د افغانستان مخکنی حکومت داعش ځپلی نشي، تهران له طالبانو سره اړیکې پراخې کړې. اوس هم ایران له افغانستان سره د خپلې پولې په اوږدو کې د امنیتي اندېښنو د کمولو لپاره ممکن هڅه وکوي چې د سخت دریځو ډلو ترمنځ له سیالۍ او تربګنۍ څخه ګټه واخلي.
په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو یو شمېر چارواکي تاییدوي چې په تېرې و کال کې د محصولانو شمېر له 500 تر 600 کم سوی دی. دوی د شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل پاتې کېدو ته په اشاره وایي چې د محصولانو اقتصادي ستونزې، د روحیې بایلل او ناروښانه راتلونکی هغه عوامل دي چې په دې پوهنتونونو کې د محصولانو شمېر کم کړی دی. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت بیا دا ادعا ردوي او وایي چې د تېر کال پرتله په پوهنتونونو کې د محصولانو شمېر زیات سوی دی. فریدی سیال په یو مفصل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
ما خپل د لیسانس د اورا په نیمه کې پریښود، ځکه
نور رحمان په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل و. وایي د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د اقتصادي ستونزو له امله د ژوند چارې سختې شوي چې د زده کړو او وطن پریښودو ته یې اړ کړ.
ما خپل د لیسانس د اورا په نیمه کې پریښود، ځکه چې افغانستان کې زما کوم کار چې و کاروبار مې خراب شو، نو څنګ ته مې پوهنتون ته ادامه نه شو ورکولی ورسره، ځکه ماته زما د فامیل مسؤلیت په غاړه و. ما باید کار کړی وای. اقتصادي مشکلات دې ته اړ کړم چې زه خپل وطن پرېږدم، پردی وطن کې مسافر شم، کار روزګار وکړم. تحصیل مې هلته پاتې شو، کاروبار مې خراب شو، اوس راغلی بل وطن کې زه مسافر یم.
دا یوازې نور رحمان نه دی چې د طالبانو د بیا راتک سره بیروزګاره شوی او لسته کړو پاتې شوی دی. خدیجه چې په یو خصوصي پوهنتون کې د وم سمستر محصله ده وایي د نظام د بدلون وروسته یې د زده کړو پر وړاندې خنډونه ډیر شوي او زیاتره نجونو د مالي ستونزو له کبله په وروستیو سمسترونو کې زده کړې پرېښي دي.
اقتصادي له وجې نه ډېرې نجونې تر اتم وم سمستر پورې، شپږم سمستر پورې درس یې ویلې، همدې لپاره څه فیس نه سي تیاره. خپل پوهنتونونه یې په نیم کې پرېښي دي، خپل درس نه بې برخه شوي دي.
پوهنتونونو ته د محصلانو نه ورتګ په دغو تحصیلي مرکزونو مستقیم اغیز کړی دی او د پوهنتونونو چارواکي اړ کړي چې د خپلو مالي ستونزو هوارولو لپاره ځینې استادان او کارکوونکي له دندې لرې کړي. شبانه یو له هغو استادانو ده چې د دې پریکړې قرباني شوې ده.
زه د یوې هغې پیغلې په حیث چې لسانس یم، څلور کاله مې زده کړې کړي دي، کالي تجربه لرم. د کابل په یوه شخصي پانتون کې مې دنده درلوده. کله چې رژیم بدل شو پانتون نه شوی کولای، ځکه د پانتون اقتصادي وضعیت خراب شو. د خرابېدو په حال کې دی، هم د اوسم ډیر په ټیټه سطحه دی. نو ډیر کارکوونکي د ځان سره و نه شوی ساتلی، دوی و نه شوی کړلی چې د هغوی معاش ورکړي. همداسې لکه زه په لسګونو نور کارکوونکي ته نه د ښځینه برخې نه، بلکې د نارینه برخې نه هم د دندې ګوښه کړل.
د خصوصي پوهنتونونو ځینې چلوونکو ازادي راډیو ته ومنله چې د بوخا پرتله یې د محصلانو په شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د یو خصوصي پوهنتون یو لوړ پوړي چارواکي چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته تایید کړه چې په پوهنتونونو کې 60% د محصلانو شمېر کم شوی دی. د خصوصي پوهنتون د چلوونکي وایي چې په تیرو درې سمسترونو کې د نویو شاملېدونکو محصلانو شمېر هم د پخوا کلونو په مقایسه په 50% راکم شوی دی. نوموړي همدارنګه ادعا وکړه چې د خصوصي او دولتي پوهنتونونو د ماستر د کورسونو لپاره د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت پالیسي داسې برېښي چې هغوی دا پروګرامونه تړله غواړي. هغه وویل د ماستر د محصلانو په شمېر کې 80% کموالی راغلی دی. په افغانستان کې د یو خصوصي پوهنتون د چلوونکي همدارنګه وویل چې د طالبانو حکومت په تیر منی کې د پخواني حکومت د مقررې په رڼا کې کانکور ته اجازه ورنه کړه او په پسرلنی سمستر کې یوازې د 30% محصلانو اجازه ورکړه. دا په دې معنی چې یوازې 15% انجونې او 15% هلکان په یو تعلیمي کال کې د شمولیت اجازه لري، او هغه هم په دې شرط چې ټولګي به بیل وي. هغه چې د پواینا د ماستری د پروګرام لپاره لوی ناکامي ده. د یو خصوصي پوهنتون د چارواکي د خصوصي پوهنتونونو مالی ستونزې ته په اشاره وویل چې د محصلانو کمښت د نجونو لپاره د جلا وخت او تعمیرونو تنظیمول بیکاري او بیوزلي د خصوصي پوهنتونونو عواید کم کړي دي. پر دې سربیره د حوزو ناحیو شاروالۍ او په ځینو حالتونو کې د مالی وزارت لخوا درنو مالیو هم پر خصوصي پوهنتونونو مالی فشار زیات کړی دی. د افغانستان په ختیځ کې د روښان د لوړ زده کړو خصوصي پوهنتون رئیس فاتح ګل شینواری د محصلانو په شمیر کې راغلی کمی د خصوصي پوهنتونونو لپاره تر ټولو لویه ننګونه بولي. ښاغلی شینواری ازادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال د کانکور په ازموینه کې د بشري علومو د کاندیدانو شمیر تر 80% راښکته شوی دی او د نجونو ګډون بیا په دې برخه کې صفر ته رسیدلی دی.
په بشري علومو کې زمونږ شمیر ډیر زیات راکم شوی د فیصدۍ په لحاظ کې وایو، 80% زمونږ شمیر د کاندیدانو راکم شوی دی او په بشري علومو کې د نجونو فیصدۍ زمونږ صفر ته راغلی. یعنی مونږ په سګنی کال کې چې دوه کانکورونه واخیستل مونږ په بشري علومو کې خزینه معاصلین نه دي جذب کړي، البته نم لرودل چې دوی راشي او په بشري علومو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. ولې په طبي رشتو کې بیا مونږه په 160 کې تر 150 پورې انجونې په هر کانکور کې مونږ جذب کړي دي.
همدارنګه په کابل کې د یو بل خصوصي پوهنتون یو استاد متین هم راته د ورته ستونزو سر وټاکو. هغه په ځنګړي توګه لشپګم ټولګیو پورته د انجونې پر مخ د خنځیو تړل پاتې کیدل د خصوصي پوهنتونونو د راتلونکو لپاره دروند گزار و بالا.
خپل د دې انجونو د مکتبونو تلل دا هم یو غټه صدمه ورسول دوی ته، ځکه د موږ د پونتونو نیمه طبقه مسنسو یا تقریبا 10% فورسیو دا اوناس طبقه مسنسو اوناس طبقه مسنسو د خپل لپاره دوی فارغ نه لري وخت فارغونو لرو څنګه دوی سپ نه موته.
د خصوصي پوهنتونونو څو نورو چلوونکو او استادانو هم ازادې رادیو سره خبرو کې د لوړو زده کړو وزارت کې د خصوصي پوهنتونونو سره همکاري کمه بللې ده او وایي د وزارت نوې پالیسۍ د خصوصي پوهنتونونو لپاره ننګون کیده. ګڼ لدوی په دې باور دي چې چرته وضعیت همداسې دوام وکړي خیر راتلونکي کال تر 50 زیات خصوصي پوهنتونونه وتړل شي. خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی بیا په دې برخه کې ټوله ادعاوې ردوي. هغه وایي وزارت یې د خصوصي پوهنتونونو سره په هر برخه کې همکاري ته دوام ورکوي. ښاغلی تقی د هم نه مني چې ګوندې په خصوصي پوهنتونونو کې د محصلانو شمیر کم شوی وي.
په حقیقت کې محصلین نه کم شوي، محصلین په خوا په پرتله باندې پوهنتونونو ته زیات مراجعه کوي. خوا په پوهنتونونو کې خیالي محصلین زیات وو چې زموږ د عمارت تر راتګ وروسته د لوړ زده کړو وزارت لخوا څخه د پوهنتونونو ارزیابي وشوه او د ټولو پوهنتونونو خیالي محصلین هغه ختم شوه. په خصوصي پوهنتونونو کې خیالي محصلین نه وي، هغه محصلین به پوهنتونونو ته راځي چې دوی په رښتیا درسونه وغواړي، درسونه ووایي. نو که د خیالي محصلینو په کموالي باندې محصلین کمیږي نو دا موږ یو ښه اقدام بولو.
خو د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې ویاند کریم ناصر ازادي راډیو ته تایید کړه چې د تیرو کلونو د کانکور ازموینو په پرتله سږ کال د خصوصي لوړ زده کړو مؤسسو او پوهنتونونو ته د نوو محصلانو ورتګ له 50% تر 60% راښکته شوی. د ښاغلي ناصر په وینا که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي نو ډېر پوهنتونونه به اړ شي چې خپلې دروازې وتړي.
محصلینو فیصدي په نوې کانکورونو کې د 50% تر 60% کم شوې ده د پخوا په څیر. بل برحال محصلینو 15% تر 40% یا بهرني هیوادونو ته تللي یا وظیفې د لاسه ورکړي دي، د زده کړو مالي امکانات نه لري نو تحصیل تر کړی دی.
بل خوا د هیواد په سویل کې بیا د میرویس نیکه پوهنتون د اړیکو مسؤل عبدالقادر تکین راته وویل چې د زده کړیالانو د جذب او تشویق لپاره یې د هغو بې وزلو زده کړیالانو چې د فیس ورکولو توان یې نه درلود فیسونه یا کم کړي او یا یې هم ورته معاف کړي دي.
میرویس نیکه پوهنتون د ټولنې حالاتو ته په کتو باندې خپل ځانګړي سکالرشپونه چې هغه د بې بزاعت هیوادوالو لپاره لکه څوک چې معلولین دي، خویندې دي، د هغو لپاره موږ په پراخه کچه تخفیف کورسونه درلودل او داسې محصلین و چې هغوی بیخي مفت میرویس نیکه پوهنتون ته معرفي سول.
په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونو ته په تیرو شلو کلونو کې د غوړېدا شرایط برابر شول. د پوهنتونونو وکولای شول هغه زرګونه افغان ځوانان په بیلابیلو مسلکي برخو کې د لوړو زده کړو لپاره جذب کړي چې دولتي پوهنتونونو کې د محدود ظرفیت او محدودو امکاناتو له کبله نشو جذبېدلی. خو اوس چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، د پوهنتونونو د یو شمېر استادانو او محصلانو په وینا په مجموع کې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې محدودیتونو نویو پالیسیو د مسلکي استادانو له هیواد څخه وتلو، د نجونو او هلکانو د ټولګیو بیلولو او نورو ستونزو افغانستان کې د مسلکي لوړو زده کړو په وړاندې ننګونې زیاتې کړې دي. دې ستونزې ډېره اغیزه په خصوصي پوهنتونونو ځکه کړې چې دا پوهنتونونه تر ډېره د محصلانو څخه د فیسونو د ترلاسه کولو په عوایدو چلیږي، او څومره چې د محصلانو شمېر کې کمی راځي همدومره د دې پوهنتونونو پرانیستې پاتې کېدل ستونزمنېږي.
له دې سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې. په څو شیبو کې نوربستې یا شکستې سکوت اونیز پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د بېوزلۍ او نهیلۍ له کبله ګڼو کورنیو خپلې لوڼې په وړوکوالي کې واده کولو ته مجبوره کړي، او اوس د دغو نجونو د څارنې او خوندیتوب مسؤلیت ور تر غاړې دی. ملګرو ملتونو نن په ویلامیا کې ویلي، له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو ژورو څاګانو مالکان به مجازات سي چې د خپلو ژورو څاګانو سرونه یې نوي پوښلي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور پرون په دې باب رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي،
د نه پټېدو په صورت کې به اړوند کسان عادي او قضایي ادارو ته سپارل کیږي.
په وروستیو کې تر ډیره د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو او ښځو د لوېدو خبرونه ورکول کیږي. په تازه پیښه کې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې یوه ښځه تر 2 ساعتونو وروسته له یوې ژورې څا یا برمی وایستل سوه. په داسل کې چې په ایران کې اعتراضونه روان دي، حکومت پر انټرنیټ محدودیتونه زیات کړي دي. د نت بلاګز په نوم د ویب سایټونو یوه څارونکي بنسټ پرون راپور ورکړ چې په ایران کې د سکایپ فعالیت بند شوی او دا پر مخابراتي خدماتو د لګیدلو محدودیتونو لړۍ ده. تر دې مخکې پر نورو شبکو لکه انسټاګرام، واتس اپ او لینکډین هم محدودیتونه لګول شوي دي. په ایران کې د 22 کلنې محسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه روان دي. امینی د سپتمبر میاشتې پر 14 په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول سوه. هغه 3 ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او هلته یې ساه ورکړه. دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب سوه. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د هغو روسي سرتیرو ضمانت وکړ چې د اوکراین ځواکونو ته تسلیمیږي. هغه له روسیې غوښتنه وکړه چې د خپل پوځ له قسمي منسجم کولو ډډه وکړي. د اوکراین ولسمشر پرون په خپلو خبرو کې د هغو روسي سرتیرو ضمانت وکړ چې په اوکراین کې د جګړې پر مهال اسیران سیوی دي. هغه ویلي، هیڅوک به په روسیه کې خبر نسی چې دغه روسي سرتیری په خپله خوښه اوکراین ته تسلیم سیوی دي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. آزادی کارکون کته د مسلم باغ د کنز هم لغپار دا ماجر خوران د برانو ز پل دی ډیره ور ز پل ورانی خونی ودانی خونی ور ورانی کړی و زونه تاب نه لري چې ولې یې زاینه جوړی د کورن په کنه لري. نو د دې ورځې خدای خواهش کوم چې دا زما پیغام ورسی ملګری ملتو ته چې خیریه موسسې له دا غریبانو ماجرو سره کومک کوي. تر اوسه پورې هیچا سره یو کومک هم نه ده سوی. ډېر در په دارې دي، ډېر ټوک ټوک کې. وسلام.
محمد ولید شمند ولایت کې د یو سوالې سره خبر سره کوم وروره. وښتنه مذاکره طالبان سره وروره چې موږ ته دغه داور تسمه چې ولله وکړه چې موږ د سپاس ده د وروره بوم په 200 متر دی د سی یو ولار نه چې په دې ټول افغانستان کې بدون یو کچن نشته چې دا کوم دغه نه په وړاندې شرکې.
سلام علیکم. زه د خوست ولایت نه صدیکار ته داخله ما نزدې رادیو کارکون کې اوریدونکو ته نه کیلې او احترامات وړاندې کوم. ورور زما خو دار زو د غوښتنه ده نه د پاکستان خو د افغانستان د منځه د څلوېښت کوله وړی دی په دا کې د زموږ مشرانو نه مې دا ډېر ارزو ده دا مې ډېر خواهش دی چې د پاکستان سره په خاص صحیح طریقه مې نه خپل برید معلوم کړي می خو د پاکستان د لسه بربودي نه د امریکې د لسه بربودي نه د روسیې د لسه بربودي څومره بربود کړي دا نه مې بربود کړي دي خو متاسفانه چې مې پاکستان ډېر تباه کړي دي باید افغانۍ په دا وخت کې چې نه بل دوښمن نشته که په داخل کې که په خارج کې بغیر د پاکستانه
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو نور بستی خبرونی ته شرغ لاست. زملالی بشیر يم تخنیکی چاري شمس رحمان پر مخوري. د طالبانو حکومت د کندهار د علماو د شورا په خواني رئیس مولوي حبيب الله آغا د پوهنې د سرپرست وزیر په توګه ټاکلې دي. د طالبانو د حکومت ويم زبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې د پوهنې سرپرست وزیر مولوي نور الله منیر د مرکزی دارالافتاء د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. مولوی منیر د نجونو د تعلیم په باب وخت نا وخت داسې لانیمنې څرګندونې کولې چې ډېر بحثونه یې پارول. په یو مورد کې د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې چې ولې طالبانو د نجونو ښوونځي بند کړي دي د وویل
روزګان بازار نه ویلې دا د اروپا لمنو په کلیو کې سنجرو نه پوښتنه وکړي خپل تا ته درک معلومي که ته په جماعت کې پوښتنه وکړي چې څو فیصد سنجري څو فیصد خلک دې ته تیار دي څه خپل شپاړس کلنه اولس کلنه لور مکتب ته ولي نو بیا به انشاءالله د دغه سوال لمانه کولو ته ضرورت نه وي. مطلب موږ تاسې افغاني جامعې کې اوسېدلي یو او دلته د خلکو کلتور راته معلوم ده او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډېر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلی نو له هغې نه پاسونونه را جوړ شوي دي او د هغې په خلاف باندې فتواوې راغلي دي. نو موږ په دې هکله کوشش کوو چې داسې یو شرایط رامنځته کړو چې د خلکو اعتراض هم رانیسي او تعلیم هم خپل اصولو برابر شي.
د ده د څرګندونو په غبرګون کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې دوی د پوهنې د سرپرست وزیر له څرګندونو سره نه دي موافق او برعکس غواړي چې لوڼې او خوندې یې زده کړو ته ولاړې سي. د یوه اورېدونکي غږ به واورو په دې مورد.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو ټولو کې درمنه اردوونکو او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اختر محمد قادمی مې د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه پیغام دا دی چې دغه طالبان وروڼه ولې داسې کوي څو تر څو به دغه د نجوړو ښوونځي یا مکتبونه به ځنډوي. نو د دوی څخه د یو کشر ورور په صفت زموږ دا غوښتنه ده چې دغه تاسو تقریبا دا د یو کال مو بشپړه کړی دی د دې پر ځای چې تاسو هغه ښوونځي بند کړي باید لا دوی ته د ښوونځي هغه د ډیرو کسانانو یا د ډیرو نجونو د تګ زمینه باید تاسو مسایده کړې یا ورته برابره کړې وي. تر څنګ د هلکانو ښوونځي په خپله واشر ولسوالۍ کم ښوونځي په ډېره زیاته ستونزو او مشکلاتو کې دي. کله معلم نه یو کله ماشومان نه ورځي یوازې یو ښوونځی په ټوله واشر ولسوالۍ کې شته. نو باید دوی دغه ستونزې حل کړي. راته دا چې دوی پر ښوونځیو باندې بیا په خاص توګه د نجونو پر ښوونځیو باندې د شپږم څخه تر دولسم پورې بندیز ورباندې لګول. نو د دوی څخه مو د یو کشر ورور په صفت دا هیله ده او غوښتنه ده چې باید دا ښوونځي پرانیستي او دا هغه نړیوالو به یو پلمه تر ډېرې اندازې پورې دغه هم ګرځېدلې ده چې همیشه دوی په خپلو یادونو کې دغه د ښځو پر حق باندې او بیا په خاص توګه پر ښوونځیو باندې نیوکې او انتقادونه کوي. دا به هم له منځه څخه ووځي او تر څنګ به زموږ په افغانستان کې نجونه مکتبونو ته ځي او زموږ د افغانستان ستونزې به انشاءالله د وخت په تېرېدو سره حل وي. په درنښت تاسو کشر ورور اختر محمد خادم.
اوس هم ورځو د روزګان ولایت د دهراوود ولسوالۍ د یو اوسیدونکي حاجي شاه جهان چې عمر یې تر 15 کال لوړ دی د څرګندونې اورو.
جونو ښوونځی چې په شرط په چوکاټ کې داګې سي پوسه در هم هیڅ ضرورت پوسه در مشکل نشته چې هغه ښوونځي وسی پوسه در په ډاکټر ته ضرورت څه
اوریدونکو، که څه هم د ښاغلي مجاهد په ورستي بیان کې د پوهنې د وزیر د لیرې کېدو یا هم د نوي وزیر د ټاکنې د علت په اړه څه نه دي ویل سوي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت ته له هغه مهاله چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي، هم په هیواد کې دننه د افغانانو او هم د بهرنیانو پام ور اوښتی دی، ځکه طالبانو له واکمنېدو سمدستي وروسته د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې. په همدې حال کې په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي څخه کښته نجونې زده کوونکې په دې پلمه چې عمرونه یې تر 14 کلونو لوړ دي له ښوونځیو څخه ایستلې دي. دغه نجونې چې ډېری یې د 15 او 16 ټولګیو زده کوونکې دي، ازادي راډیو ته ویلي چې طالب چارواکي اوس ښوونځیو ته نه ورپرېږدي. د یوې زده کوونکې څخه اورو چې طالبانو څه ورته وویل.
زلرم سمکی والا ما چې طالبان رااله موږ په سیوا خستو او تاسو غټانی استاسې پای چې په کور کښین تاسو ته شي زنه مالمانی پیدا کول زموږ په مکتب کې ټول نه زنه مالمان ولا ډیر نه چنه دي به برخ پاتې دي اوس ما ورته دته شي زنه کورس پیل سو کاغه کورس کې زو سپیر ته درس وایم پای چې مکتب شروع شي شي زنه مالمان را تراسي موږ ته ټول په سیوا خستو سوالې پښ پژم سم څلرم سم پدوم سم کې مولې پاول سم کې مې کوټ دې څو اخست.
د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې چارواکي هم مني چې د لوړ عمر انجونې یا د کښته ټولګیو څخه ایستلې دي او کورونو ته یې استولې دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوي فخر الدین نقشبندي ژغ باورو.
نو دا چې کوم انجونې دي معطله فات دي هم دا شری مکلفیت لري ځکه عمرونه یې لوړ دي، نو هغه خو خبره تر اوسه پورې معطله ده، انشاءالله نوې هدایت سترګې په لارې.
د کندهار اوسیدونکو بیا وایي چې د شدینه شونځي تړل او اونجونی شونځي ته نه پریښودل ټولنه د وی لوی تاریخي سره مخامخ کوي. هم دا اوس په ټول افغانستان کې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ شونځي تړلې دي. پر دې موضوع خبرې کوو چې د پوهنې له نوي وزیر د افغانانو څه تمه ده او آیا د نوي تقرری سره به د نجونو د شونځیو پرانستلو لپاره کومه معنا ورکړي کنه، کومې هیلې رامنځته کوي کنه. د خبرو لپاره راسره د زده کړو د حقونو مدافع اغلی قمر نیازی او د نجونو او ښځو د حقونو فعال وړانګه هنري میلمنی دي. دوی دواړه له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. دواړو ته شرغ لاس وایو. نیازی صاحب، لومړی پوښتنه به له تاسو څخه وکړم. لکه تاسو چې واورېدل چې د افغانستان کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر یو ډول لانجمنی څرګندونې کړې وې. د ویلي و چې په افغانستان کې خلک نه غواړي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړې سي او دوی غواړي چې خلک قانع کړي او راضي کړي بیا به دوی ښوونځي پرانیزي. پر دغه مورد خلک څه ډول څرګندونې کوي، څه وایي؟ آیا دوی له دغو څرګندونو سره موافق دي کنه؟
سلامونه تاسو ته او د رادیو ټول مینوالو ته، نور همکارانو ته. همدغه سه د افغانستان بغیرت ولس ته چې هیڅ وخت زموږ ولس دومره بی غیرت نه و چې د علم دروازې بندې کې خپل د خوندو پر مخ باندې لکه څنګه چې وستغه بی غیرتی منستره غلې ده. او دا ډیر یو غلط وینا و د جناب وزیر صاحب. تر سرپرست وزیر ونو موږ تر ډیره فکر کول چې شاید د خپل موین اوسېږي د یو بخش چې داسې یو څرګندونه یې کړې ده د افغانانو په استازیتوب چې ډېر یو غلطه څرګندونه وه چې د استازیتوب وکړه ده. تاسې دا اوس د یو ځوان غږ واورېدل زما په شمول د واشیر ولسوالۍ څخه چې هغه څه ډول یو تقاضا درلودله. که په واشیر ولسوالۍ کې خلک مکتب غواړي، د انجونو تعلیم غواړي، نو تاسو فکر وکړئ چې په شهرونو کې به څه وضعیت او د انجونو به څه وضعیت. نو زموږ غوښتنه د نظام څخه همدغه ده چې په نظام کې چې کوم رهبري دي هغوی د دغه وزیر په برطرفولو کې او د نوي وزیر پر راوستلو کې یو شپ پریکړه کړې ده. موږ دا تمه لرو چې ان شاء الله دا پریکړه پر ځای پریکړه وي او د خیر سره د یو داسې کس ثابت شي چې د افغانستان د ولس پر توقعاتو ځان برابر کړي. توقعات او غوښتنې د ټول ولس تعلیم دی. دوی نیمه برخه د ټولنې فلج کړې ده چې د تعلیم څخه بې برخه کړې ده چې دا یو ډیر سخت جفا ده او ډیر غټه فاجعه راوړي ده ځان سره چې دوی ته اوس ډیر ناچیزه معلومیږي. ولو که ته په اقتدار کې واوسېږې که ونه اوسېږې نو زما ملت ولې بربادیې؟ ولی زما ټولنه د بدبختی سره مخ کوي چې کلونه کلونه دغه دوه کاله تعلیمي کال چې زموږ د ضایع سو دغه موږ شاید په لس کاله شل کاله نور کې هم جبران نه کو.
ډېره مننه نیازی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. وړانګه هنري صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوئ. تاسې د اغلې نیازی خبرې واورېدلې. دوی ویل چې هیله من دي چې نوی وزیر به د پوهنې د نجونو د ښوونځیو په برخه کې سم اقدامات وکړي او ښوونځي به پرانیستل سي. آیا تاسې هم ورته هیله لرئ؟ که زموږ د یو شمېر اورېدونکو سره موافق یاست چې په فیسبوک پاڼه باندې موږ ته تبصرې پرېښي دي او دوی ویلي دي چې له نوي وزیر څخه هیڅ هیله نه لري او دوی فکر کوي چې دا نوی وزیر به شایي هغه پاتې ښوونځي هم وتړي. ستاسو څه فکر دی؟
سلامونه اونی کې هیله وړاندې کوم اغلی بشر او اغلی کمر ته، ستاسو ټولو اوریدونکو ته مننه چې موږ ته مو وخت راکړئ ترڅو ستاسو د رادیو د لارې څخه خپل ږغ پورته کړو. زما خبره او زما نظر په دې اړه باندې دا دی، اول خو زه خپل دغه نظر څرګندوم چې د اسلامي امارات څخه زما دغه غوښتنه ده چې په یو وزارت کې چې دی هغه کلیدي بست دی، په دې کې باید د یو داسې شخص وګماري چې هغه یو مسلکي شخص واوسیږي. ډېر داسې پر اجتماعي صفحاتو باندې دا خبر خپور شوی و چې دی هیڅ نه دیني زده کړې لري او نه هم عصري زده کړې لري. نو که یو څوک نه دیني زده کړې ولري او نه هم عصري زده کړې ولري، هغه به د دې هېواد د راتلونکي نسلونو په اړه باندې څنګه یو ښه تصمیم ونیسي؟ موږ داسې ښه ځوانان لرو چې در ماسټري او در دکترا پورې زده کړې کړي دي او اوس هم په دغه هېواد کې پاتې دي، ولې هغه ځوانان نه راپورته کېږي و وزارتونو ته؟ ولې دغه تبعیض د منځه نه وړل کېږي چې تا په تېر حکومت کې کار کړی او په دې حکومت کې تنه څه کولای چې کار وکړي او بیا څه دی داسې وزارت ته ساره ته داسې شخص تاکي چې هغه هیڅ عصري او دیني زده کړې نه لري، نو هغه به زما د راتلونکي نسل په اړه باندې څه تصمیم ونیسي؟
مننه آغلی وړانګه هنری، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی نیازی، که تاسو د طالبانو د چارواکو دوو چارواکو ژغونه موږ واورېدل، د شاغلی منیر او همداراز د شاغلی نقشبندي، شاغلی منیر څرګندونې کړې وې چې افغانان په خپله نه غواړي. د ده هدف دا و چې یعنی د افغانانو په کلتور کې داسې یو څه سته چې نه غواړي نجونې ښوونځیو ته ولاړ سي. خو شاغلی نقشبندي بیا وویل چې د نجونو، هغه نجونې چې په کندهار کې د ښوونځیو څخه ایستلې دي، د دوی په خبرو کې وویل سول چې دغه شرعي مکلفیت دی چې باید دا نجونې د ښوونځیو څخه ووزي. آیا ستاسو په نظر دغه خپله په طالبانو په چارواکو کې ضد او نقیض معلومات نه دي چې دوی افغانانو ته ورکوي؟ او آیا دا دوی په خپله په خپل منځ کې سره موافقت ستاسو په نظر لري پر دې موضوع باندې چې یو وایي چې دا د افغانانو کلتوري ستونزه ده او بل وایي چې دا شرعي ستونزه ده ځکه دوی نجونې د ښوونځیو څخه وایستلې؟
ګوري، د دوی دغه خلاف خبرې چې خپلمنځي اختلافات دوی لري په ټولو چارو کې، دا اوس دوی نسي پټولی هم، ځکه چې اوس نړیوال ټول په هر څه آګاه سوه. د دوی ډېر اختلافات موږ ولیدل په ډېرو برخو کې، خو د تعلیم په برخه کې هم چې د دوی دغه اختلافات ته موږ پاملرنه وکړو، د دې څخه دا اخیسته کېږي چې دوی نه اصلا خپل کلتور پیژني او نه هم په شریعت آګاه دي، ځکه چې تعلیم هم شرعي د ښځې حق دی او هم کلتوریزم ښځې حق دی. د نړۍ پرمختګ د تعلیم په ذریعه ده. نړۍ چې هر ځای ته نن رسیدلې د سیال سره سیال سوې دی، پر تعلیم باندې دی، پر علم باندې دی. نو ته څنګه، ته د کم کلتور څخه بحث کوې چې ته خپل هغه کلتور اصلا پیژنې نه؟ عمران خان هم دا وینا کړې و چې دا د افغانانو کلتوري مشکل دی، یعنی اسلامي مشکل نه دی، شرعي مشکل نه دی، کنه موږ هم مسلمانان یو، موږ هم یعنی د اسلام له نظر خپل شوز ته د حق ورکړي، د شریعت له نظر خپل انجونو ته د حق ورکړي چې تعلیم ترلاسه کړي. نو دا لکه چې داسې ښکاري چې د افغانانو کلتوري موضوعي. ته زما په کلتور څه خبرې؟ ته څوک یې چې زما د کلتور څخه استازیتوب کوي او زما کلتور خلکو ته معرفت ته ورکوي. نو دغسې زموږ د دغه مشرانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې تاسې اول ځان په کلتور آګاه کوي، تاسې خبر سئ چې کلتور یعنی څه شی، بیا وروسته تر هغه تصمیم ونیسئ زموږ د دغه کلتور دپاره چې موږ دغه چې موږ څرنګه یو کلتور لرو، موږ څرنګه یو شرعي حق لرو. نه د شریعت خبرې، نه د کلتور خبرې، تر زما استازولي کوي. دا خو سراسر جفا ده چې ته کوي.
مننه آغلی نیازی، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی هنری، اول داسې انګیرل کېده چې د ټولګي پر اساس د نجونو د زده کړو حق اخیستل سوی دی او طالبانو د ټولګیو پر اساس باندې د نجونو د زده کړو مخنیوی کړی دی چې تر شپږم ټولګي پورته. خو اوس ولیدل سول چې له شپږم او پنځم ټولګیو څخه یې حتی نجونې ایستلې دي. ستاسو په نظر دا په څه معنا ده؟ څه ډول یو پیغام و افغانانو ته ورکول کېږي؟
دا یو داسې پیغام دی د ښځو د پاره یا د لوړتن انجونو د پاره چې تاسو هیڅ حق نه لري. او دا زموږ موږ ته دغه معنا ورکوي. دی خوای چې مثلا موږ اسلامي امارت حکومت یو، موږ راغلي د اسلام په نامه باندې، دلته دی راغلي چې د اسلام په نامه باندې دی خبرې کوي. او دلته دی دا پیغام خلکو ته ورکوي چې اسلام په بده باندې معرفي کوي. او بل خبره دا ده چې دی زموږ څخه په ښکاره ډول باندې په یعنی نړۍ وال هم دی ویني، نور خلک هم دی ویني، دی په ښکاره ډول باندې زموږ څخه خپل هغه اثر دی. او بل دا زموږ د ښځو لپاره هغه پیغام دی چې دی نه غواړي چې زموږ راتلونکی نسل یو ښه وروزل شي، ځکه چې کچیر یو ښځه تعلیم وکړي نو هغه به خپل راتلونکی اولاد هیڅ وخت پرې نه شي چې د کلام پر ځای باندې ټوپک راپورته کړي. نو دی نه غواړي چې زموږ راتلونکی نسل کلام راپورته کې، دی غواړي چې همیشه موږ په ټوپک او په داسې ژوند کې ژوند وکړو چې هغه ژوند زموږ لپاره همیشه د زنانات ژوند دی، همیشه د خپل د لاس محتاج واوسیږو، همیشه مو مریضان پر باجرو باندې مرستې، همیشه زموږ هره ښځه و یو بیګانه سړي ته نامحرمه سړي ته ورسې د تداوی دپاره. دی نه غواړي چې زموږ هیواد پرمختګ وکړي. زموږ هیواد چې دی یوازې او یوازې د نارینهو د لارې څخه پرمختګ نسي کولی. دغه نور ټول هیوادونه چې اسلامي دي، کفري دي، چې پرمختګ یې کړی دی، ښځې او نارینه یې دواړه سره درېدلې دي او پرمختګ یې کړی دی، ټولنې ته یې پرمختګ ورکړی دی. نو دی نه غواړي چې زموږ ټولنه پرمختګ وکړي. او که چیرې یو ښځه وروزل شي، یو کورنۍ روزل کېږي، که چیرې یو نارینه وروزل شي، چې هغه چې بیا دی هغه بیا یو از هغه نارینه په هغه کورنۍ کې تعلیم کړي، ټوله یې پر خبرو باندې غوږ نه نیسي. نو خبره دلته دا ده چې که چیرې ښځه تعلیم وکړي، یو ښځه هیڅ وخت نه پرېږدي چې کورنۍ یا اولاد یې د کلام پر ځای باندې ټوپک راپورته کړي. موږ دلته د جامعې د پاتوالي د پیغام سره مخامخ یو. موږ د داسې پیغام سره دلته مخامخ یو چې موږ ته په ښکاره ډول باندې ویل کېږي چې تاسې حق خورو او څوک مو دفاع هم نه کولی شي او څوک مو غږ هم نه اوري، نه مو نړیوال غږ اوري. اوري نه هغه مشران چې مخکې د یو وخت یو څه غږ یې پورته کوي، هغه هم اوس چپ ناست دي، ټوله چپ ناست دي. او زموږ و دغه پاتې کېدو او زموږ و دغه حالت ته ګوري هیڅ هم نه وایي.
آغلی نیازی، تاسې د آغلی هنری خبرې واورېدلې. په دې مورد کې بس تاسو دغه پوښتنه وکړه چې نارینه څه کولای سي چې د ښځو پر حقونو باندې ودرېږي، د دوی د حقونو دفاع وکړي او د طالبانو څخه وغواړي چې تاسو باید موږ ته د ښوونځیو دروازې خلاصې کړئ.
په مجموع کې دا یو اقدام ته اړتیا سته په دې سا کې. او لکه څرنګه چې اوس پیل شوی ده، دا اقدام سوی د ژغونه وچت سو، د میډیا د لارې څخه خبرګون خلک وشودله. او دا یو ډول پوشش هم دی د ښځو د پاره د نارینه او د خوا څخه. زموږ ټولنه چې هر څنګه سی، بیا هم موږ په یو سنتي ټولنه کې ژوند کوو. موږ خپل د نارینه او ملاتړ ته اړتیا لرو، ضرورت لرو. کاغذ موږ ورونه یي، کاغذ موږ خاوندانې، که فرض مثال زموږ پلرونه یي چې زموږ حمایت وکړي، زموږ څخه پشتیبانی وکړي. دا زموږ د پاره یو ډول سپورټ، یو ډول دغه راځي خوندور تمامیږي، یعنی موږ ځان محفوظ احساسو، موږ ښه احساس لرو په دې برخه کې چې موږ داسې یو دغه ولرو ملاتړ ولرو، او دا همدغه ژغونه وو، همدغه ملاتړونه وو، همدغه فعالیتونه وو چې بالاخره ژغ تر ملګري ملتونو پورې ورسېدل. د هغوی نظارت ټیم خپل نظارت شروع کوي او بالاخره هغوی دغه اقدام وکړل چې د په نړیواله کچه ژغ یې وکړ پر طالبانو باندې چې تاسې باید د خوندو دپاره ښوونځی پرانیزئ. دغه دا ټول هغه وخت یعنی ګټور تمامېدلی سي چې دا فشارونه د نړیوال نور هم ډیر سي پر طالبانو باندې تر څو هغوی مجبور سي یو تصمیم ونیسي، یو اقدام وکړي. او هیڅ وخت د خوندو پر ژوند باندې، د خوندو پر تعلیم باندې سیاسي معامله ونه کړي، او هیڅکله داسې یو اقدام دپاره دوی خپل هغه چې دوی پلان لري، هدف لري، دي ته چې باید دوی دغه سي د دې فرصت څخه استفاده وکړي. دا غلط دی، غلط ته به غلط وایو، د حق به سترګې نه پټوو، او باید دوی دې ته وهڅول سي ټول وروڼه زموږ ملاتړ وکړي، او دوی دې ته وهڅوي تر څو چې دوی زموږ سره په دغه برخه کې همکار پاتې سي، نارینه وروڼه، او زموږ ورسي، زموږ ږغ اوچت او رسا وي تر څو حق مو تلف نه سي او خوندي د تعلیم د حق څخه برخمن سي.
هنری صاحب، تاسو به دغه پوښتنه وکم چې خلکو د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی غواړي چې ښوونځي ورته پرانیستل سي، او دا ډول خلک ستا هم کېدای سي چې وی ځینې خلک چې د نجونو ښوونځي یا زده کړې ورته مهمې نه وي یا نه باندې پوهیږي چې دا څومره اهمیت لري د یو هیواد لپاره، یا د یو هیواد د اقتصاد لپاره، یا د یو هیواد د راتلونکي په خاطر باندې چې باید نسلونه یې لوستي وي. دوی ویلي دي دغه اوریدونکي وایي چې طالبان باید دوی ته ښوونځي پرانیزي په هر صورت کې چوي. دا بیا د خلکو خوښه ده چې لونی پرېږدي ور لیږي کنه. تاسو په څه نظر یاست؟
مننه. زه هم زموږ نظر هم دغه دی، مثلا په دې موضوع کې چې دی وایي مثلا چې موږ ښوونځي نه پرانیزو، یا مثلا وایي چې د کلتوري مشکل دی. خبره دلته دا ده، دلته دا یو سنتي ټولنه ده، خصوصا په جنوبي ولایتو کې، مثلا کندهار دی، روزګان دی، زابل دی، مثلا نیمروز او دا خو ده. دلته ډیر خلک مستاج د شو انجنیر د شونځي طرفدار نه دي. هغه هم په هغه صورت کې دي چې دوی ته یو داسې درس ورکول شوی دي چې دا په اسلام کې مثلا نسته، یا دلته کلتوري مشکل دی. خبره دلته دا ده چې د دغه ولایتو خلک چې دي، اول دا واره چې دي پښتانه دي، بیا وروسته مسلمانان دي. بل خبره دلته دا ده چې دي کلتور ته ولا اهمیت ورکوي. که چیرې مثلا ته غواړې چې دغه غلط کلتور د مینځ څخه یوسي، نو ته باید راولاش ته ښوونځي ورته خلاص کې. په دې خاطر باندې باید ورته خلاص کې چې ته کولای شې چې دغه ښوونځي د طریقې څخه دغه کلتور د مینځ یوسي. نو کلتور دلته څه معنا؟ زموږ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې رااله لیوجه نړۍ ته، هغه د کفارو هغه غلط کلتور د مینځ نه یوري، د اسلام څخه د مخه خوشته ژوندۍ شخه ده، نو هغه دا کلتور د مینځ څخه نه یوري چې د ولاس او خلکو ته اسلام ور وپی ژوندۍ. او بل دلته غلط په غلطه باندې دلته اسلام خلکو ته معرفي کیږي. او بل خبره دا ده چې خلک ټول په دې باندې معافیته دي، او بل په دغه شل کلونه دوره کې چې دوی ته دونده عامه پوهاوی ورکول شو. زه د کنده زه ما په ډیرو لسوالۍ کار کړی دی، او د ډیرو لسوالۍ د خلکو سره زما مخامخوي یم. که شزه دي کناري نه دي، ما اجتماعي کارمندي پیسې باندې ډیر کار کړی دی. نو خبره دلته دا ده کله چې ما دا غو نظر اخستی دي، ډیر خلک د ښوونځي د کلاسوډ سره موافق دي. په دې خاطر باندې په چیر نظام کې خو چې ویلې و مثلا امنیت نشته، دلته خو خلک په دې خاطر باندې د دې غوښتنه کوي. اوس خو امنیت هم شته، مثلا وایي نظام هم شته،
خلاصو اسلامي سوس خو باید شونځي ورته خلاص کیدا که خلک ورځي کنه ورځي دیته یی خلکو ته باید قناعت ورکې دا قناعت خو بیا څنګه بچته هغه خلکو ته ورکې او بل که یو لاس کورنۍ خپل شت واسي خپل انجنې و شونځي ته واسي یو لسم کو خپل وجهه آماده کیږي چې خپل لور واسي او بیا ځنې ډیر داس خلک ورپټیره دوره کې چې انجنې به شونځي ته کړلې دی به مخالفت کوي مګر چې کله هغه شې و ساده فارغ اس ودی په شفاخانو کې کار کوي په مکتبو کې معلمان دي یا بل وظیفه ترسره کوي نو دی عادي ورسره ورسره دی باندې کوي چې ولاد شې سواد هم مهم دی په دې خاطر باندې دی نه دی لیدل چې څه چې سواد وکي څونه ګټه لري نو په دا خاطر باندې دا خبره کوي او مخالفت ورسره شي.
مننه اغلی وړانګ هنری او اغلی قمر نیازی چې تاسو لمر سره په نور بستی خبرونه کینن ګډون وکړ او ریدونکو تاسو د نور بستی خبرونه واورید بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان